مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپل عمومي غونډې ته ورغښتي وو. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی وربللی وو او د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند ولایتونو د وروستیو پیښو په تړاو ورڅخه پوښتنې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پکتیکا ته تللی او دغلته په مرکز خرنه کې د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخاورو سره وګوري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په 13 ولایتونو کې د ګزان یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په زیاتېدونکې توګه د پولیو پیښې ثبت شوې دي. دا پاکستان یوې اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې دا ډله به اعتراضونه پای ته رسوي او حکومت به نه پرېږدي چې آسیا بیبي له هېواده بهر ووځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن ښایي له داسې سختې قحطۍ سره مخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انتونی ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بند کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدلې. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وې پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرېږي چې د نشې موادو د کر قاچاق او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د ځینو عملی سو پروژو د کیفیت پر اندیشنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په روداتو، سرخرود، اچین او مومندرۍ ولسوالیو کې د نظامي عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر دوه تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والي غلام ناصر خازي په فیرسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادۍ رادیو ته وویل دا دوه تنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامي عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چارس، الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد شامل ول. خغلی خازی ویل د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوي او تر دې وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د معتادینو شمېر هم ډیر شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 15 14 قضیې سپارل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا 15 تورن کسان تیره اونۍ د هیواد په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 20 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرام ډیر چرس، 3548 ټابلیټ قانوني نشئی ګولۍ او 15000 کیلوګرامه بانګ نیول شوې دي. خغلی موهید وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا درویش تورن کسان محکوم او مجازات شوې دي.
په مجموعي ډول د نشئی موادو د قاچاقو د 14 جرمی قضیو په تړاو دروښتنه د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایا او استیناف محکمو په علنی غونډو کې لیو کال او شپږ میاشتو څخه نیولی بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشئی موادو سره یو ځای نیول شوي.
د یادبنې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشئی مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزي رسنۍ ته وویل 25512 کیلوګرامه نشئی مواد چې له 1391 شمسي کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولی ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 231 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او لسکونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښې ته راځو. د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشئی مواد سره ونیو. د تخار امنیه قومندانۍ له نشئی مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشئی مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشئی مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشئی مواد په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښي او خوشحاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشې درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د اتو افتونه کې د ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتت کیږي.
میراغا وای د ځکه د پډورو په نشو اختصاص چې غوښتلې د نشه امتحان کې او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خبرونې لومړی مطلب تر ازو. سیګار اداره د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي هغه تاسیسات چې د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ سوي کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ سوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ سوی دی، ځینې برخې ویجاړې سوي او ځینې وسایل یې تر استعمال مخکې له کار لوېدلې دي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت بیا د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالي خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا اینل په مالی مرسته پیل شو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشټوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر
زموږ پروژې په ټول افغانستان کې ګټورې او بریالۍ تطبیق شوې دي. په ځانګړې توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلې جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپل د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوي او د آین ایل په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې وه چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2016 میلادي کال راهیسې د آینل ادارې لخوا د مالی مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خو سیګار بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي سوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې تر ډېره د پورې بېخي نه معلومېږي په سترګو چې چیرې جوړې کړې دي، تر د کاغذ پر مخ باندې تر ډېره د پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای شوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښکې دوا شي هغه نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې کله نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمې شي نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز تنکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي او اوس روزګار ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګار ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د یو چې شاوخوا 10 کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې نشه پرې ایښې اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 45 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای چې په خوا د روزګان ولایت په مرکز سرین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په خنوم یادیده او خلکو یې درناوی کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وای چې شاوخوا 10 کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادیده او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو نو علاج هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګا مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خرخانې تر کورته لاندې له بجر شپه خانه ورته وایي، په هغه کې مې دوله شپې تېرې کړې، نس بیا راسه پاتې. زما اخشې و بوتلمه کندهار ته، کابل کې بوتلمه، نس بیا راسه پاتې.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره له بدخشان سم یو شی راوړ په کندهار کې ناس وم د ماجد سه بیرټي و غالي ماشام ټولې کړی وې روینیان وړې وې دا سړی شکنځر کول کښنیان په دغه کې د باندې وتره وتم دا شکنځر زما نفس نه واخیستل بل مې روینه مو غوړ دوه شهر مې وغوړ سه واره لم د ایران د سفارت او بغل د شپخانه و نشپې نر وځي زپ ځان نه خبر سوي چې وای وک په ګولې را کولې بالا را صفات سوترنن بیا نه شو کوته سوي دي او نه د عملیانو سره کښنستلم نه ام سره کښنم
پهلوان وای چې کله له روغتون څخه راستون شوی نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه هغو پرېښوله یا هغه شنیس وه پرېښوله یا هغه ورک سوه تر ننه مې نه لیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ په خواله بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 16 کاله عمر لري وایي چې کله یې پلار نشه کوله د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی د بیرته خپلې زده کړې پیل کړي دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
پخوا چې به اوس زما پلار چې به پیسې پر خپل رینې په نشه مصرف یا د کور کارونه ټوله ما کوله، زما سه درس پات و، زه د پلار د مینې سه برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود زما پلار دا رقم و. نشه چې ده پرېښې ده، د کور چارې د دور په غاړه دي. زه خپل درس ته خلاص یم. زموږ ژوند پخوا ډېر ښه سوی دي.
پهلوان چې ډېر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډېر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
نور ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ، دغه نشه تاسو پرېږدوئ. لس شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ. نوی سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ څپو خپریږي. او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپام نومي درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. طبي ډاکټران وایي چې ډیزپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک یې د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
د ډیزپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکې لري، همدارنګه جوور خپګان ولري، د هغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کومو حالاتو کې ولې یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د 2 هفتونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي نو که سمدستي پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرېنه دي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي به سره معتاد وي.
دغه کسانو نښې نښانې به څه وي چې هغه ډیازپام باندې معتاد وي؟
نه نخانی د دې په دوه ډول دي. یوې لنمحاله دي، یوې اوږدمحاله دي. لنمحاله داسې دي چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منترزي دیکې استرتیا یا ټایډس منترزی دیکې د جسمی طاقت کمزورواله منترزی فشار د کټه کېدو سبب کیږي او په وګت محالو کې پینک اټیکس یا یو چیز خویر لري بغیر دلیل نه د عام ځین هم ایر لري لکه خاص مارکیټونه او همدارنګه زرباډواله کانګي چې نازیا وومټنګو ته وي دا پکې منترزی همدارنګه دروغجنه خوشحالي یا هلوسینیشن چوته وي دا په دې کې دیدل کیږي.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خلیل لار استعمالیږي خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د وریت یا لګ د لار استعمالیږي، د غوښې یا عضلې لار استعمالیږي او همدارنګه مقعد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منترزی چې 5 ملي ګرامه، 2 ملي ګرامه، 10 ملي ګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي او همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته. پکې
د ډیازپام د اوږدمهاله زیانونو په اړه راته وایس.
په دې کې اوږدمهاله وخت پورې کې کنفیوژن منترزی، یعنی ذهني تشوش پکې منترزی. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدي مشکلات هم سم منترزی، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقصه او کچې ته ډیر زیات شي ام نقصه، مریض دا سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزی یا قبضیت منترزی. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتو پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تمه زیړې منترزی چې میډیکل جاینډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو ښځو د ډیاجپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده. نو دا په امیدوارو ښځو کې انډیکیشن یا استدباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چیرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلا وایي. او ماشوم ته چې کله تیر شي نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یارسیوالي سبب کیږي. او همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منترزی چې کله نړۍ ته راشي ولادت کې سوی تشکلات یو پکې د شونډې سری کېدل او یو بل دغه فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي هغه په خبرو کې په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړب کې منترزی، ماشوم هایپوترمیا تیزي یعنی وجود د نارمل حرارت څخه ډیر زیات ښکته زی.
په داسپام درملو باندې د موتات کېدو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره د محمد ایاس ترنک مرکه اورېده او واست خاطرې واردی. پینځه کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی. د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروینو په نشه اخته سو. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله یې کومې ستونزې ګاللې دي، په دې اړه یې له محمد ایاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 15 کلن یم، کاریګری مې کوله. ما پر دې عمل واغوښتلم، داسې واغوښتلم چې دوه درې میاشتې مې کار وکړ. دلته دا خلکو کشوله بس دغه ته مې وکتله، یو مالتم راس کښېنه دا کار وکړ ښه کار دی که بد دی. مالی مې پاوډر کش کړ، شیشه مې کش نه کړه. نو دوې ورځې مې بیا معطل پکښې وکړ. یو بله ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بله د هغه نه بعد مې هره ورځ کشوله تر دا دېرش ورځو پورې، یو میاشتو پورې. بله چې مې نه کشوله ډېر تکلیف را باندې راتلی، د پښو در لدی، د سر تکلیف راتلی، د سر ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی. دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي. یو پنجایي پاوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتری مې درلود و، که مې چیرې صاحب کار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی. دربدری مې زیاته جوړوله. نه مې کار نهشو کولی. بله به پروتم سو مې پیدا کوله په ولی غلا مې نه ده پکښه کړې. دا مې خپل په لاس کټل کوی. مې ډېر بد حالات داسې دی چې بله ګار سره د خپل دغه شخصیت په لاس کې نهسینې والی. بله ګار د لاس ځي معنا داسې دی چې هېڅ شي نه پوهېږي، په هېڅ لارې نه پوهېږي چې پر کومه روان یم، څه کار کوم. کار به بد وي ستا په لاس کې، ته چې وایه ښه دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونې ورستي برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قومندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سمدلاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز غږ ورباندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې د اشرف دفتر مخ ته ولاړ و، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره قومندان صاحب، نور پوټر بند نه کو، هم دومره بس دی نو.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، یو څو ورځې ژوند دی، باید په خوشحالۍ تېر کړو.
قومندان صاحب، ستا خبره سمه ده، خو داسې نه وي چې زه او ته دلته په نشو اخته یو او دښمن حمله را باندې وکړي.
غم یې مه کوه، زه دښمن په لار هم دلته نشي راتلی. زموږ پر شاوخوا باندې پولیس پایره کوي.
قومندان صاحب، زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څنګه اندېښنه؟
داسې نه وي چې څوک مو وویني.
مېلمه اوسه، هیڅوک مو نه ویني، نیمه شپه ده، ټول ویده دي.
قومندان صاحب، کړکۍ ته دې پام وکړه نه.
وای، په کړکۍ کې څه شی و؟ دیو کمپانا
یو چا په کړکۍ کې راته کتل، زما چې ورته پام شو سمدلاسه ورک شو.
یار اکبره، ته هم لکه د سور لنډي له خپل سوري نه ډارېږي، آرام کېنه، هیڅ هم نشته.
قومندان صاحب،
یو پولیس دا کافی را تا کتا تیاره و همی دا پیشانده که صبح کو.
قومندان ما چو باری ولیده، خدا تا می نویله، آخر برمی چی سام ولیده دا پولیس و جامعه یا غوز که وی.
زه ما ورخطا کیگا، زمون کم پولیس مدل دا دیره دا او زمون غک بیا وریده لیوی. بیام استا دزرلا پاره با ایزه یو اردی آورده و گورم.
قومندان صاحب، کرکی مخلاص آوا، در کرکی درکی کی ورده و گوره؟
ها ده، یو توب در کوتی مخت ورده. کم یو یو ودرگا، ویم ودرگا، ورم یو گوره، ورده خود دیگه.
رازا
جنرال صاحب اجازه ده؟
رازه رازه زکیا جان، په خیر راشه. خیریتو؟
او خیریت دی جنرال صاحب. خبره دا ده چې زمون کشپی اداره زمون د پولیسو په اړه یو ویډیو راستولې ده.
څنګه ویډیو ده؟ تیر اخره کا؟
دا ده، تاسو وګورئ. تو دریگه زی په لپټاپ کې در خره کم. دا ده، تاسو وګورئ.
یار قومندان صاحب، نور پوډر باندې نس کو، هم دومره بس دی نو.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، یو څو ورځې ژوند دی، باید په خوشحالۍ یې تېر کړو.
ولا دا خو ډېره بده صحنه ده، زموږ د پولیسو قومندان چې بوډس کوي نو ولس به څنګه وساتي؟ د نشي موادو د قاچاقو مخه به څنګه ونیسي؟ ډېره د شرم خبره ده.
رښتیا هم ډېر د افسوس ځای دی.
کله چې زموږ پولیس خپله پوډس کوي نو له نورو خلکو څه ګیله ده؟ په دې ډول به موږ هېڅکله د نشي موادو د قاچاق مخه ونشو نیولی. ښه، ته اوس یو کار وکړه.
امر وکړئ جنرال صاحب.
د امنیې قومندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ماته یې راواستوي. زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب،
باید تحقیق ځینې وشي. که له قاچاق کوونکو سره یې لاس درلود، خامخا به خپله جزا ویني.
رښتیا هم جنرال صاحب، باید چې جزا وویني.
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي، باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هېڅ ډول نشه ونه کړي.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. 00000 2 3 4 5 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 5